سلامونه او ستوري مسی د مشال ریډیو دا او زه عبد الحی کاکړم او اوسم یو ځانګړي خبرونه در اورو دا یو ځانګړي مرکه سی د پښتو ل شاعر او لیکوال کیسره په دې سره ده د مرکه تاسو ته راشد خټه کړی دا راځي ورته
کیسره پردای د پښتو ژبې لیکوال دی د ډېری مدرسې په کراچۍ کې اوسېږي د هغه لومړی حواله شاعري ده په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی خو د سم مدرسې نقد تمایل شوی دی اوس د یو کرکتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي د د یو بیت دی د کیسر د بهسۍ تپوس په کار دی دی د ناست سړی نه دی مګر ناست دی ستاسو د پره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی
سلامونه کیسره پردی صاحب ستړي مشای زمونږ په پروګرام کې خره غلاس تر توایو په دې هله چې صحت مهم خي
راشد خټک صاحب په خیرونو ختم سره مشي لمن يم چې په سټه برو وي او تل دې په سټه ورو غواړم
کیسره پردی صاحب تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه ملکلې دي په تفصیل سره خپل خود نوښت او زمونږ په وردونکو کې چا د خود نوښت نه ویل وسته نو ته هغه د پر خپل لګه لنډه غوند په جنګلو وکي چې تاسو چرته وځي کې دی په کوم کال کې وځي کې دی او په ژوند کې کوم کارونه وکړل
خټک صاحب ستا خبره سمه ده ما په خپل خود نوشت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په باره کې د خپل ژوند په باره کې چې څومره تفصیلات دي او څومره ما مثلا رایو ځای کولی شول او بیانولی مې شول نو هغه مې بیان کړی دي په هغې د پاسه ستاسو د سوال په تناظر کې زه د خپل ځان په باره کې صرف دومره ویلی شم چې اوس د قبایلي سیمو په صوبه کې د انضمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده هغه د ضلع پېښور سرحد تړلې وه او دا یوه نیم قبایلي سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه و اوس دغه بوړه او نور ټولو پر سرحد نو څومره علاقې چې دي دا ټولې په دې نوي تقسیم کې په حسنخیل سب ډویژن باندې یادېږي نو زه دلته زیږېدلی یم په یوې نیم قبایلي سیمه کې او په دې وخت چې د 1928 نه زه حساب کوم نو په شپېتو باندې څو کلونه ور اوړېدلی هم یم زما مورنۍ نوم چې دی هغه پای افشان دی او کلمي نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې وه او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغسې منظوره وه چې دا د ادب په میدان کې یعنې پوخ زما نوم وګرځېدو داسې ده چې د عمر تر 20 کالو پورې 22 کالو پورې زه په دغه نیم قبایلي سیمه کې اوسېدلی یم سبق مې تر 8 جماعت پورې دلته په مکمی سکول کې ویلی دی بیا د هغې نه پس ته سبق رانه پاتې شو او دا دی چې د یو انسان هغه نوړی چې چرته تللی وي هغه ورپسې ځي نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تیر کړی دی او اوس په دې وخت کې د 13 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدورۍ دپاره ما 18 کاله تیر کړي دي او په دې توګه یعنې هلته کې هم داسې آفس ټایپ و دغه ژوند مې نه و کار روزګار مې نه و خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی او د کوم عرض دپاره د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی ده پوره کړی دی
څو کتابه مو چاپ دي تر اوسه او څو ناچاپ پاتې دي او په کوم کال کې چاپ شوي دي
راشد خټک صاحب زما تر دې وخته 4 کتابونه چاپ دي او دغه 4 کتابونه که زه ډېر هم په حافظې باندې زور واچوم خو داسې په فلبدهي توګه زه تا ته نشم ویلی چې په کم کال کې چاپ شوي دي خو دومره قدر درته ویلی شم چې په دې کې 6 کتابونه د شاعرۍ دي او دغه 8 کتابونه چې دي دا د نثر دي د تنقید دي نو 4 کتابونه جوړېږي او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنې یوه مجموعه د شاعرۍ یعنې 1 کتاب د شاعرۍ را سره تیار دی او د هغې نه علاوه یو کتاب یوه مساویده چې د هغه را سره د افسانو تیاره ده نو که ژوند و خیر و او دا 2 کتابونه هم چاپ شول منظرې هم ته راغلل نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 1400 کتابونو مصنف یم
کیسره پردی صاحب که تاسو ته یاد وي کیدای شي هیر وي در نه ځکه چې کیسه ډېره زړه ده داسې تقریبا 15 کاله خو به کیږي کنه زما او ستاسو چې لومړی په جنګلو شوی وه هغه د یو شاعر په حیث وه تاسو د شاعر په حیث ما پېژندلی یې بیا تاسو د نقد ته ډېره توجه ورکړه دا ولې یعنی تاسو دا محسوسه کړه چې په پښتو کې نقد لږ دی کنه رجحان مو دې طرف ته شو خو بیا د نقاد یا د کرکتون کې په حیث تاسو مشهور شوی دا بدلون څنګه راغی کنه د اول نه مو دې طرف ته نظر وو خیال مو وو
نو والله نو ډېره ښه پوښتنه دی وکړه دا سیده خټک صاحب چې زما ولنه تعلق چې د هغه د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی دی خدای یو فطري خبره ده چې یو سړی د کمکار سره عملن یو تعلق لري نو دا کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دا کار د جزئیات تو او کلیات او مبارکه دغه په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي نو ما چې شاعری کوله د شعر په اړه کې ظاهره د اډخیزه پوښتنې به زما په ذهن کې راپورته کړي او بیا ما چې په خپل سمي باندې دغه پوښتنو ته جوابونه لټول نو ظاهره د پاوله کې خسړې دا کول شي چې ځینې کتابونو ته متوجي شي د تنقید کتابونه او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې راپورته کیږي دا جوازم لري او که اسې راپورته کیږي او بیا دویمه دا چې که جواز لري نو د دې جواز لاندې نور اهل کلمو مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي دي په دې طریقه هغه کچره د مطالعې لاره د دې نور اهل کلمو د جوابونو نه مطمئن شي خوخه خبره ده خو که مطمئن نشي نو بیا عملا دا کیږي چې هغه په خپل مخسر باندې مطالعه پښتنو او دغه جوابونو ته ځان وسپاري نو ما سره هم دغه سی شوی دی چې د شاعری په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې وکمه پښتنه راپورته کړي نو دغه پښتنو ته چې د غماند کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندل دی او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندل یا مثلا زه د کوم جوابونو نه مطمئن شوی نه یم نو بیا زه دې ته اړباسل یم چې زه د اروم روپ دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پښتنو باندې په خپل سمي باندې یو غور وکم یو سوچ دی وکم او دا غینه چې کوم نتیجه ماته لاس ته راځي نو هغه نتیجه دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کوم
په کوم نظر ګوره دا اوسنی نقد ته په پښتو کې څنګه نقد کیږي اوس دا په ټول پوره د معیار څنګه دی او مقدار یې څنګه دی لکه کرکتون کې یا نقدان ډیر دی کلک دی
اوس وخت کې ظاهر دی چې کله موږ د پښتو نقد ته ګورو نو موږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي په هغه ژبو کې د انتقاد کم صورت دی کم سیرت دی آیا پښتو نقد هغې سره همسري کولی شي سیالي کولی شي که یې نشي کولی زه ګمان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی نو دا یو حقیقت دی چې موږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان وو او اوس هم وروستو روان یو البته دومره خبره کېدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې کم سهولتونه وو نو هغه ډېر محدود وو ډېر لږ وو په دې حساب سره زموږ دغه وخت چې کوم اهل قلم دي قادان دي هغې چې کم کار کړی دی هغې په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی او موږ چې کم کار کوو نو د هغې په مقابله کې بیا زموږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي موږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترونیک میډیا او بیا په الکترونیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي په خاص توګه په نن وخت کې موږ د فیسبوک خبره کولی شو د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادیږي د هغې خبره کولی شو یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی نو دا هغه سهولتونه دي چې دا زمونږ د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمونږ په لاس کې شته دي نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا دی یا د تنقید نګارو شمیره سیوا ده ناغه صرف په دی وجہ چې زمون په لاس کې د غیپ مقابله کې امکانات ډیر دي او دغه امکانات چې دي د مونږ له دا موخه راکوي چې مونږ د خپل په خوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمیر کې کار نو زه دا ګڼم چې 50 کال وړاندې د تنقید کم صورتحال وو دا غې نه خو مونږ ډیر ښه شوي د نقد په حساب هم او د تنقید نګارو په حساب هم او دا غې خوالي وجه زه صرف او صرف دا ګڼم چې زمونږ په لاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي نو دې امکاناتو مونږ ته ډیر څه راکړي دي او خدای دې وکړي چې دغسې نور نور امکانات هم مخې ته راشي او زمونږ کارکردګي ورسره وغوړېږي.
اوسنی شعر ته یعنې معاصر وخت کې چې کوم شعر لیکل کېږي دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ښه لیکل کېږي، معیار یې خراب دی که نه، په راتلونکي کې به ښه شي؟
خټک صاحب، که مونږ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې دپاره صرف نظر وکړو او مونږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو، نو ظاهره ده مونږ د هغې په باره کې هم دا نه شو ویلی چې هغه ګڼي زمونږ د ادب یوه داسې حیصه ده چې مونږ د ورته رومرو یو کمزور حیصه وایو، بلکې مونږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زمونږ چې کومه د شعر او ادب قدیمه دوره ده نو د هغې نه چې په وراثت کې مونږ ته سره پاتې شوي دي دا ډېر درانه اساسه ده او د دې اساسې مونږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیم ادب نه مونږ چې داسې په تسلسل کې راځو نو زمونږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه راپیدا شوي دي نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چانه په کم لحاظ باندې کم دی؟ یعنی که چېرې مونږ عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره نو مونږ دا ویلی شو چې که دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي، څوک شکسپیر یادولی شي، څوک سادی یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت کې نو مونږ هم دا ویلی شو چې مونږ سره حمزه صاحب شته دی، مونږ سره قلندر مومند شته دی، مونږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زمونږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې مونږ ته ارومرو د احساس کم تاریخ کار کېدل نه دي پکار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې مونږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دوراني دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغه سې شاه سعود وغیرہ، نو مونږ دا ویلی شو چې زمونږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې وو هغه سې ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زمونږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي نو په دې مزل کې څنګه څه اضافي د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافي چې دي دا مونږ ته دا ډاډ راکوي چې مونږ ووایو چې زمونږ چې کوم جدید ادب دی نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې کیښودلی شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکړم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زمونږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زمونږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدر ژبې کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي، او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زمونږ شعر یا زمونږ غزل یا زمونږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې مونږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کیښودلی شو او په هغې باندې ډاډ هم کولی شو او یاد هم پرې کولی شو.
اوس په سب بوخت یې، بیا کوم د نقد کتاب لیکئ که نه خپل شعرونه راغونډوئ او بله شعري ټولګه چاپوئ، په ادبي کوم کار باندې بوخت یې اوس؟
خټک صاحب، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې په دې تېرې روژه کې، یعنی اول به دا درته ووایم چې زما کارونه چې دي هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغسې یعنی دا اول نه یو کار پروګرام نه لرم، کوم بس استراری ډول یو کار ته لاس واچوم، هغه مخ پوړان دی بیا د یو مربوط پروګرام شکل عمومي. نو په دې 13 روزه کې بس استراری ډول مې افسانو ته پام راوګرځېد، او بیا په یوې پسې بله په بلې پسې بله د 15-16 افسانې چې دي دا ماته ډېرې زر لاسته راغلي. او هغه ته چې ما وکتل نو بس داسې وګڼه چې په خودکاره توګه یو پروګرام ته جوړ شو، یو مسوده ته جوړه شوه، او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ده. ګورم چې کوم یو پبلیشر ورسره مهرباني کوي. نو یو د افسانو مجموعه او یو د شعر مجموعه، دا دوه مجموعې چې دي ته ما سره تیارې دي، خو د چاپ په انتظار دي. د دې نه علاوه دا به درته ووایم چې د دې افسانو او د شاعرۍ په دې مین زبانه کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مقالو داسې کوم مربوط کار زما مخې ته نشته او نه راغلی دی. دا دی چې خال خال مقالې لیکل، سریزه لیکل، تبصره لیکل، دا کار خو ارومرو روان وي، ځکه چې هغه د ادب یعنی د لټریچر او د ادبي کلچر دا شکل داسې دی چې په دې کې یو سړی ارومرو خاموشه نه شي کېناستی، څه نه څه کار یې مخې ته راځي او هغه کار چې دی هغه ورباندې ځان وباسي. نو دغه نثري لیکنې چې دي دا خو به هرحال لږ معمولي رفتار خو یو جریان ارومرو لري، او تر څو پورې چې بیا مثلا د شاعرۍ خبره ده نو په دې منځمانه کې شاعري مانا رخصت شوې ده. هسې هم د شاعرۍ په باره کې زما خپل چې کوم طبیعي دغه دی داسې دی چې یو چپه راباندې راشي او دا چپه بیا چلېږي، که میاشت چلېدلې وي، که دوه چلېدلې وي، که درې چلېدلې وي، خو نو داسې یو برکتي چپه ارومرو وي چې هغه زه راغونډه کړم، د هغې وخت غزلې راغونډې کړم، نو یو کتاب مواد خامخا تیار شوي وي. نو فلحال ګورو چې مخې ته زموږ لاسته کوم کار راځي، یعنی د 12 کتاب څه داسې پیشګویي زه نشم کولی فلحال.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
وزمې د مور په دوه رنگ یم، نو مات پلارا بلا گانے اولار کوئی بینا کدد یو سی او خفن یم، نو پشاش نگوری چدرانے او درد کوینا او آدک لکا درت ولاڑیم، نو موسم خنیم چرنگنا او بدلو اولی طول کرا او بیائی آل کرنو بیائی پسر باندی تڑا دران شر سنا کتری بیلی گم اور کی گم، نو جونت میں داسے سوکھ راغلے او دے مینا ارمان ارمان دے لویا خدایا، نو چے ہمیشہ میں دے جانانا کردی تنونا بدیوڑی نانو آسا لالے آمازی کر دے او بدیوڑی نانو او بدیوڑی نانو آسا لالے آمازی کر دے او بدیوڑی قسمونو او میزان غرکنو جانان زما پخل یقینا کل کوینا باران دوخ کو او می بغیگی نو بینیا سیارات
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د قیصر افریدي سره خپلې مرکې ته دوام ورکوو. کراچۍ کې خو چې د جرس ادبي جرګې غونډې سړې شوې دي، نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کېږي که نه کېږي؟ تاسو چا سره وینئ؟ د لیکوالانو سره، ملګرو سره که نه؟ ځان لې ادبي مجلسونو مه کېږي که نه؟
خټک صاحب، دلته په کراچۍ کې د لیکوالو، د شاعرانو، د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه، نو هسې یوه محدود حلقه وه. زه به دا خبره درته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګذر دی چې په دې باندې خلک تیریږي را تیریږي. څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي، او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي، څوک بیا دا دی چې سمبوده پس کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي، مثلا سوات ته ځي، پېښور ته ځي، سوابۍ ته ځي، مردان ته ځي، کواټ ته ځي، بنوی ته ځي. نو دا د تګ را تګ سلسله داسې دی چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي، کله کم وي. خو په اوس وخت کې یعنې زه دا نه شم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی، خو دا دی چې بیا هم کم محسوسیږي. او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کرونا د وبا نه پس ته یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه، کاروبارونه، روزګارونه داسې ځونه متاثر شوي دي. نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده، اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي، خو غبر کارونه کوي. یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی. دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې، تنقیدي نشستونه، مذاکرې، مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره، مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله، چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي. ظاهره ده د رابطې نورې ذریعې نه وې، نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه. او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده، د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل، او دا دی چې ذوق به هم تازه کېدو. اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي، او بیا ورپسې دا ټک ټاک چې دی، دا هم یادولی شو. نو رښتیا درته وایم چې دې سرګرمۍ بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و، کوم شوق یې و، کوم ضرورت یې و، دا ضرورت چې دی دا هر سړي دپاره په کور پوره شو، او داسې پوره شو چې د خپل لیمټ نه زیات پوره شو. یعنې یو سړی په کور ناست دی، هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کوین سره رابطه کولی شي، د هرې ژبې سره رابطه کولی شي، د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي. نو د دې وجه نه هم دلته کې په خصوصیت سره بداوی هم چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال پکې تعطل تر نظره کېږي، اټالتیا تر نظره کېږي. نو دا دی چې د دې د وجه نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم، نو زم داسې دی لکه یو قسمه تنهایی ته سر به شوی. یو څو د شمار ملګري شته، ماښام خټک ریاض ساحل او زهینا پریده افسان نگار ده یا مانا پریده شاعر ده د دې سره کله ناکله ناشته ولاړه وشي او په مجبوری توګه یعنی زمونږ خرابته زمونږ ناشته ولاړه دا سيزونه چې بیا اوس پوس وخت حوصله ځان نه دي
د ادبی غونډې چې دی یا د ادبی تنظیمونه چې دی د ادبی جرګې چې دی د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب پرمختګ کې په وده کې د شاعرانو لیکوالانو پر روزنه کې
والله خټک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې ادبی جرګې تنقیدی غونډې مذاکرې مباحثې دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وې او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي هېڅ بده خبره نه ده او هېڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي بس صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و کوم شوق و کوم ذوق و نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کې دي دغه پروګرامونه به کېدل زه ګمان کوم چې د دې نه پس دا هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی البته دا کېدای شي چې په آنلاین توګه مثلا موږ ګورو چې ځینې کسانو واټس اپ کې پاڼې جوړې کړې دي پاغې کې شاعران را غونډې دي خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دی چې یو تر بله پاغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاری ساتلی دی نو که په آنلاین توګه وي که مثلا په عملي شکل کې وي خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یې هرومرو شته او د ژبې ته کڅ فائده رسېدلې ده نو هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نشي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري یو ډېر لوی کریډیټ لري بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار همدغسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې د جرګو په ادب کې د ادب په روزنه او پالنه کې د ادب د معیار اوچتولو او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې د جرګو لوی کردار ترسره کړی دی نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کېناستو ته مثلا څه ضرورت ده
په نثر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو تاسو نور څه هم په نثر کې لیکلي دي خاکي یا فکشن کې چرته ناول یا بل څه شی
نو د فکشن په باره کې بس په مختصر انداز درته وایم چې زما د افسانو د مساویدي خبره خو وشوله او د دې نه علاوه مثلا ناول خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سيزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی نو بیا دا دی چې اتفاقاً که مثلا څنګه چې افسانې مخې ته راغلې که مخې ته ناول راغی یا خاکې یا تکلونه وغیره راغلل نو د هغې په باره کې زه داسې غوڅه پرېکړې خبره نه شم کولی
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي شاعري خو ډېره زیاته وشوه په دې باره کې ستاسو نظر څه دی
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي یا نثر به نه شي لیکلی افسانه به نه شي لیکلی ناول به نه شي لیکلی تنقید به نه شي لیکلی نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی ظاهر ده په هغې باندې خو مونږ جبر نه شو کولی او چې جبر نه شو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري په کار دا دی چې هغه کار وکړي البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمېدارۍ په هر لیکوال باندې راځي چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې که یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهېږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم یو نوم پیدا کړم او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه د دې روان بهیر کم معیار دی کم مقدار دی کم انتخاب دی په هغې د سنجیده غور وکړي او که د دین مثلا مخکې کې دین نشي خو د دې سره څنګه په ځنګ مزل لخم خامخاو کی او که دا مثلا نشي کولای په خپل ځان باندې په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري نو بیا هرومرو دا کولای شي چې هغه دا سوچو کی چې زده دین علاوه نور کوم داسې کارونه وي چې هغه کولای شي.
دا کتاب چاپونکي چې دي کنه کوم پبلشران چې دي هغه اکثر دا وایي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي په پیسو باندې او بیا د شعر کتاب خو به نه اخلي او ټول پرتی په ګودامونو کې دغه سه مونږ نه څوک پښتنه هم نه کوي. تاسو تجربه څنګه ده؟ تاسو د کتابونو خلک اخلي په پیسو کنه ډالۍ کوي خلکو ته؟
راشد خټک صاحب په دې باره کې زما خیال دی چې د ټولو نه غوره رائے چې دا هغه پبلشران ورکول شي او د زمن کې د یو پبلشر په جواب باندې اکتفا نه دي کول پکار بلکې مختلف پبلشران چې دي هغه په خپل پکار دي. زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقی په مشاره کې چې کلاسیک خبرندوی ټولنه ده د هغې د طرف نه چاپ کیږي او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅېږي او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي. د دې وجې نه زه یعنی هغه د نورو اهل کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی. البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه مناسبه وي، بعضې وخت کې حالات ښه وي. مثلا د اشرف غني چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه، نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلشنګ کار چې دی د هغې ډېره حوصله شوې وه. افغانستان ته به هم کتابونه تلل، دلته به هم خرڅېدل. نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلشرانو هغه ډېر ښه وو. اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده، نو هغه د نورو ډېرو خبرو حوصله شکنی کوي، لګیا دي په مېرمنو باندې د تعلیم دروازې بندې کړې دي. نو د هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي، ډاډګرانه به وکړي، دې زمان کې به څه منصوبې مخې ته راوړي. بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو چې هلته کې یو شک منظور کړی دی، قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې وي دا به نه بیانوي. مشاعرې چې دي د هغې دپاره باقاعده اجازتنامې اخلي. نو چې د مشاعرې دپاره د اجازتنامې خبره منځته راغله، مونږ دا ویلی شو چې سبا به کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي. نو داسې حالات چې وي په دې کې بیا د پبلشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کیږي او زه دا ګڼم چې متاثره شوی به وي.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلا دی واخلم جانا نا زما زړګیا زما سانا ما سره کې نام زمانا ځان صدق وکړم لتا نا لالی راش چی ولاړ درځار شما جنت نظارے گلاس کو ہے گلاس کو لالی امر دیپ وفایم قسم دے غلامی نستایم مخف قبل امر اختیاوایم لاسن پور تپ دوایم تن دیوال دعا گانو تاو اسمان چی صدقی را ورمینا صدقی را ورمینا پہا غصر سالو باندی نکشونا پانے پانے اس ہر سرا تخکار اسر گلونا پانے پانے یو ٹکی را تچاو پیو ٹکی باندی کڑے
سواوردا اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو. څنګه کولی شو چې د کتاب د لوستو د فرهنګ چې د کلتور څه د کلتور په دغه کې څنګه عام کولی شو پښتنو کې نه په خپل ټولنه کې ځکه چې اوس خو چې څوک کتاب ولولي نو هغه دوه درې کتاب خپل لیکلي هم وي عام ولس چې دی هغه ته د کتاب څنګه ورسیږي د دې سلارې چارې مو په ذهن کې شته کنه؟
خټک صاحب زه دا ویلی شم چې د کتاب کلچر د عام کولو لپاره حکومتي مشینري چې څومره کار کولی شي هغه کار بیا زه نشم کولی ته نشي کولی یعنی زه او تا په خپل ثواب دید باندې دومره کولی شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو روانې وساتو او تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج یو بدلون خامخا راغلی دی او په څه نه څه اندازه کتابونه لوستلی کېږي او خرڅېږي. په هغې کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ کالجونو کې په یونیورسټو کې ته ګوره چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي څوک پی ایچ ڈی کوي د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې د خپل ادب سره یو نزدیکت پیدا شوی دی یوه دلچسپي پیدا شوې ده نو ظاهره ده دغه نزدیکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې دی هغه هم پیدا کیږي هغه ورسره تړلې خبره ده او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کیږي په دې کې زه بیا په کالجونو کې په یونیورسټو کې چې کوم پروفیسران دي کوم ډاکټران دي او په څه نه څه حواله د پښتو سره ریلیټډ دي یعنی پښتو د هغې حواله ده او هغې د پښتو حواله دي دا د دې خلکو کردار پکې زه وینم کپلا شوري توري کپلا شوري توري یعنی دا غي چې کوم سټوډنټس دي شاګردان دي هغه رومرو د خپل پروفیسورانو او ډاکټرانو ته ګوري دا غي غده ادبي او پښتني تشخص نه متاثر کیږي او د خپل ژبې ادب او کتاب طرف ته دا غي رجحان پیدا کیږي نو حالات داسې یو دم یو مخ د مایوسۍ وړم نه دي حالاتو کې بدلون راځي خو ډېر په سسته پیمانه بدلون راځي پکې
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه یې ګوري کتاب نن چاپ شي او سمو د پسې بیا خلک ګوري ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دی که نه او ستاسو کومه شاعري چا د موسیقۍ سره ویلې ده که نه
خټک صاحب موسیقي هنر دی شاعري هنر دی دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دی اوس تر څو پورې چې په موسیقۍ باندې د شعر د انحصار خبره ده نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقۍ دپاره لیکل نه دي کړي او نه د موسیقۍ د لارې مشهور شوی دی هغه نه وړاندې میرزا خان انصاري دولت لوانه یا بیا وروستو عبدالقادر قادر خان خټک اشرف خان هجري کاظم خان شیدا حمید مومند دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګورو دي د موسیقۍ د لارې خپل شعر ته دا غد شهرت لاره جوړه کړې ده یا یې موندلې ده همداسې په نن وخت کې موږ دا ویلی شو چې په کوم شعر کې د مقبولیت زور وي قوت وي نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورولی شي مثلا زه به دا درته ووایم چې د غني خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې دي هغه خو په ګلوکارانو په لویه پیمانه وویل او د لږې شېبې دپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شول او خبره دا ده چې درویش دورانه یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویل شوي دي چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي نو دا د چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي خو دا په یو بل باندې ډیپینډ نه دي چارو مرو به شعر د موسیقۍ د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان لځای پیدا کوي بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقۍ کې خپل یو لیاقت پکار وي
دا شاعرۍ کې چې نوي اصناف راوتی دي افریدي صاحب آزاد نظم یا د نصرم دی که نه آزاد نظم خو زوړ شو خیر دته کاله نه زیات وښل خو دغه نصرم او دا ټپیز او دغه شیان چې کوم راوتی دي دا تاسو چرته لیکلي دي که نه او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي مثلا غزل دی رباعي ده
والله د آزاد نظم او نصري نظم او نصرم او ټپیزو په باره کې ستا دا سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي په هر حال اول خو زه تا ته دا وایم چې د ټپیزي په نوم باندې کوم سنګ مشهور شو نو د هغه وخت کې چې جرس مجله به شایع کېده په دې کې مونږ د سړکې په نوم باندې یو څو نمونې د ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخې ته کړې وې چې هغه بیخي همدغه په لږ څه بدلون سره د ټپیزي شکل و او زه دا ګڼم چې ټپیزي شکل چې چا اختراع کړی دی نو هغې به ارومرو هغه د سړکې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به یې اختراع کړی وي خو هغه سړکه په هغه وخت کې مشهوره نه شوله او دغه چې دا ټپیزه نو دې بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شي په هغې باندې به زموږ خبرې ډېرې اوږدی شي او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم مې هم لیکلی دی البته دا د نثرم ټپه چې ده نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده او په دې باندې لکه زموږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلي دي زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعرۍ کې د هیئتونو مسله ده د مشخص هیئتونو نو دغې هیئتونو په بنیاد باندې د شاعرۍ ځینې هیئتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري پاغه بي پاغه شکلونو کې تم لیکل کوي زم لیکل کوم بلم کوي آزاد نظم کې او پنصری نظم کې دغه سي معلوم شکلونو څوک نشي متعارف کوله چيني شي متعارف کوله نو په کوم سي زبانه چې د هيئت اطلاق نكيږي یعنی دا سي هيئت شاغ د هر چا د تقليد وړي نو پاغه بي د صنف اطلاق هم نكيږي چې د صنف اطلاق قرباني نكيږي نو دلته کې یو لیک چې ده هغه باندې موږ دنه شوې چې دا اوس نثر دی او کدا نظم ده دا شاعري ده کدا افسانه ده دا شاعري ده کدا خاکه ده وغیرہ وغیرہ د دې وجه نه دا یو داسې د منځومه البته دا دی چې د آزاد نظم یا د نثري نظم هيئت شوی نو هغه انفرادي وي هر شاعر چې نظم لیکي دا غیا اجزا چیری اغیت یو خاص شکل ورکی دا غینا دا غی حیات جور شی خدا حیات چی دے دا یو بل شاعر دا پارا بیا دا پارا قابل تقلید نوی تر دے پوری چی دنگا شاعر کل چی یو بل ازاد نظم لیکی یو بل نصری نظم لیکی بیا دا غی حیات چی دے اغب دا دی نصری نظم نا مختلفی نو دی یو شاعر کشل نظم نوی و کسل نظم نوی دا حیات پلی از طول دا یو بل نبیگا نوی نو دا غی یو فرق دے د شاعری په مشخص هيئتونو او سیمفونو کې او د آزاد نظم او نثري نظم په دغه انفرادي دغه کې یعنی دا د چ په دی باندې بیا اصولي تور د صنف اطلاق کول چې دی دا ډېر ګران دی او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونه شي یدي په باره کې موږ دا رائے ورکولې نشو چې دا نثر دی که دا نظم دی دا شاعری دا که دا افسانه ده
اپریدي صاحب شعر څنګه لیکي مطلب ټول په یو ځای راشي بس فوراً یو کاغذ ته واړوئ که نه یو یو بیت راځي یو مصره راځي او بیا هغه جمع کیږي جمع کیږي او ډېرو ورځو پس بیا نظم یا غزل شي
یار خټک صاحب ولا د دې خو لږ ذکر وړاندې هم وشو یعنی ما دا وایي چې د شعر یوه شیبه وي په ما باندې راځي خو دا پته نه لګي چې کله راځي څنګه راځي او څومره راځي خو هغه شیبه چې راشي نو بیا په میاشتو هم چلیږي او د هغې په نتیجه کې روغ روغ کتاب هم زما لاس ته راځي البته د دې شیبې دننه ځینې غزلونه بیا داسې وي چې هغه په یو قسط کې ولیکل شي په یو نشست کې ولیکل شي ایون زه تر دې پورې دعوه کولی شم چې ځینې غزلونه زه په لسو منټو کې په لسو دقیقو کې پوره کوم ځینې بیا داسې وي چې په هغې باندې ورځ ولګي یا ورځې پرې ولګي ځکه څو شعرونه لیکل شوي وي بیا په سواجه باندې مثلا هغه نورو شعرونو ته دا ټالتیا یو کیفیت رامخې ته شوې وي نو په دې باره کې په غوڅ ډول باندې څوک د خپل کیفیت خبره هم نشي کولی البته بس دغه چې کوم څه مې درته وویل دا زه د خپل ځان په باره کې همدومره پوهېږم او همدومره خبره یو چا ته کولی شم
ترجمه یا ژباړه مو هم چېرته کړې ده که نه ته به زاد لیکل کوئ او د ژباړې او د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې دپاره
والله خټک صاحب ژباړې مې کړې دي خو په منظم انداز مې نه دي کړې یعنی داسې وایي چې په یو وخت کې کراچۍ کې زور یا تسلیم بس په دې متفق شوي وو چې کله به هغه شعري وجدان یا الهام به نه و یا دا به ویمه چې زما هغه کومه تخلیقي شیبه ده هغه به نه وه نو په دې جریان کې بیا موږ دا کول چې موږ د اردو نه پښتو ته نظمونه غزلونه وغیره د دې ژباړې کولې مثلا د مصطفی زیدي یو نظم ما ترجمه کړی وو نو هغه خو زما اولنۍ شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم د مات کو د ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی او د هغې سره بیا یو غزل و د تاجدار عادل هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی خو د دې نه علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړې دي تر دې پورې چې افسانې مې هم ترجمه کړې دي خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته هرومرو سنجیده وم او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي د هغې سره سم وي دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ په وړاندې مونږ یو کلیه جوړولی شو نو زه به دا درته وایم چې زه په پښتو پوهېږم د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم د دې نه علاوه روسي ادب فرانسي ادب انګریزي ادب عربی ادب یا فارسی ادب ایون دا سیزونه چې دي نو دا بیا چې زه ګورم د ترجمو د لارې ګورم چرته چې د کومې ژبې نه ترجمه شوې وي نو دا زه ګورم او د هغې له لارې زه په ادب کې په دې یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده، فرانسوي څنګه ده، روسي څنګه ده، نو یو اهمیت خو یې خامخا شته او ډېر اهمیت یې دی. او دا به هم درته ووایم چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاص ایجنډې لاندې کولو، د یو پروګرام په شکل کې به یې لیکوالو ته سپارلو. نو که اهمیت یې نه وای په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وای، خو اهمیت یې هرومرو شته او ډېر اهمیت یې دی، زه یې اعتراف کوم.
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ؟ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ او څه شی زیات ګورئ؟ فکشن ګورئ، شاعري ګورئ، که نه کره کتنه ګورئ؟
مطالعه خو څنګه چې ما ویم دغه د پښتو او اردو له لارې کوم، ځکه چې زه په دې ژبه باندې صرف پوهېږم. بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده، نو زه به دا درته ووایم چې هر څه لولم، شاعري هم لولم، تنقید هم لولم، فلسفه هم لولم. او داسې ده چې تنقید او شاعري چې ده دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د تبې میدان دی، نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به یې لولم. نه، خامخا به یې لولم. خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ، نو دا هم هغه څیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورته مخې ته نه دي راغلي. دا هم د انسان یو ضرورت دی، یو ذوق دی. او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم، نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم، زه هم ساینس ولولم، زه هم معاشیات ولولم، اقتصادیات ولولم. او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زموږ ادب چې دی نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي، بلکې په دې کې د ژوند ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی. دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي، تشریح کیږي، تعبیر وباسلی شي، نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کولیوم ضرورت را پیخیږي. او د تنقید د د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي، د هغې چې کوم نشیب او فراز دی، د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیخیږي. او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات، که هغه مټریلیسټ نظریات دي، که هغه ایډیالیسټ نظریات دي، د هغې هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیخیږي. نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوي چې هغه ولولو.
فریدي صاحب، زموږ د اوریدونکو خو په شعر هم اوریدل غواړي، نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او ته یې هم واوري.
خټک صاحب د غزل مطلع ارز کوم.
ارشاد ارشاد. دا فریدي صاحب:
زهر زهر ژونده، زهر زهر ژونده، دا په سطر نه ویریږو. زهر زهر ژونده، دا په سطر نه ویریږو. تږي وو خو تو یې کړو اوبه، ترې نه ویریږو.
واه، ډېر عالی.
او هر مزل د تورې اژدها په ملا مزل دی، هر مزل د تورې اژدها په ملا مزل دی. لارې څه دې لنډ، څه دې اوږده، ترې نه ویریږو. لارې څه دې لنډ، څه دې اوږده، ترې نه ویریږو. او ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه. نیغ دې راته مه نیسه باڼه، ترې نه ویریږو.
ډېر ښه.
نیغ دې راته مه نیسه باڼه، ترې نه ویریږو. او شعر دې
ارشاد:
څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو. او څوک چې وي زمونږ مېلمانه، ترې نه ویریږو.
ډېر ښه.
څوک چې وي زمونږ مېلمانه، ترې نه ویریږو. او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو. څوک چې را ترغاړه شي نو ترې نه ویریږو، څوک چې را ترغاړه شي نو ترې نه ویریږو. او مړه خپل پخې مو په غلطه لاره بیایي، مړه خپل پخې مو په غلطه لاره بیایي. او مړه خپل لاسونه مو دي غلط، ترې نه ویریږو. او یا خو به سراب وي یا سیلاب زمونږ دپاره، یا خو به سراب وي یا سیلاب زمونږ دپاره. یاره که څوک وشکي کلانده، ترې نه ویریږو. او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي، نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي. وکه سره ټیټ دی کړه لیمه، ترې نه ویریږو. وکه سره ټیټ دی کړه لیمه، ترې نه ویریږو.
ډیره مننه کیسره پر دې سه مونږ ته د وخت را کول او د شعر اورولو هم مننه د غزل مو دای په مان په مخه مخه
خټک سپ تاسو هم ډیره مننه غرونه مننه او الله په ما
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د کیسر اپریدی مرکه تاسو واورېده. عثمان راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام تپیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانه شوم نیمای ور بلدې ښکاری لپلا نیمې ویلې شوم نیمې نی 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې ہے الوچا سنبا چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې کدران کړه د سرو منګلو نو کې شامل کې زما خاورې بجارو کې شامل کې زما خاورې بجارو کې افسانه د میراتی استانه شوم د بل شو ز د ټوله زمانه شوم ما ویل غوند شم خالی بدل یادا قربانی د احتمال پر کرینه شوم وېدم چې په دریا و ملاو کې ہے وېدم چې په دریا و ملاو کې شامل کې ایرستر ګو طرف کې شامل کې ایرستر ګو طرف کې کدران کړه د سرو منګلو نو کې شاملوکي زما خاورې بجارو کې شاملوکي زما خاورې بجارو کې چاد اندیخ نشوم سر میں جکڑ لونگین دے پسی نشوم موجزہ راک میں پاڑا شو بدلا ستا پکٹ کے لکا ہار دانے وانے شو سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں دے پکابو کے شاملو کے نبز میں دے پکابو کے اوکھدے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.